سلامونه ستړي مشه افغانستان کې تا غرمه دوه بجې شوې د زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساتي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار به یې خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا د جیولوژي څېړنې ادارې د افغانستان په لویدیز کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړې دي دغه ادارې په خپل ویب پاڼه د دغه زلزلې شدت د رښتیا په کچه څلور اشاریه او ثبت کړې ویل دي چې مرکز د هرات له خاره 2 کیلومتر لري په شمال لویدیز کې 10 کیلومتر تر ځمکې لاندې و دغه زلزلې چې نن سهار په سیمه ایز وخت سهار څخه باندې 9 بجې شوې تر اوسه د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی په هرات ولایت کې د اکتوبر د دوامې د مرګونې زلزلې رهسي پر لپسې زلزلې سخت ټکانونه کیږي چې لویری له نومنۍ زلزلې څخه ژوندې پاتې شوي کسان شپې په پارکونو او نورو ځایونو کې په خیمو کې سبا کوي په هرات کې وروستۍ او زلزلو او له زلزلو وروسته سخت ټکانونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام ان یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپل ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانیستو خبر ورکوي د پروګرام بیگانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس کې لیکلي دي چې د خوځو د ځواکمن کولو او وګړو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي د دې پروګرام په وینا د دغو پخلنځایونو له لارې د اکتوبر لا تمه نیټې رهیسې د هرات له 500 زیاتو زلزله پلو سیدونکو ته ګرم خوړه برابر کړی دي د خوړو نړیوال پروګرام پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شو سره د خوړو مرسته کوي څو په بیړني ډول 19 میلیون ډالرو ته اړتیا لري څو زیانمن شوي زلزله په بخښنې سره زلزلو کسانو ته خوړه برابر کړی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبود د خوشی کېدو هرکلی کړی دی هغه بیگانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس باندې لیکلی دی چې د دغه په زند خبر چې بلاخره مرتضی بهبودی خوشی شو ډیر هرکلی کوي او هیله مند دی چې نو موړی او کورنۍ به یو ځای آرام شي به ولري افغانستان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیا ازادي راډیو ته د نموړي د خوشی کېدو خبره تایید کړې ده د بیپولی خبريالانو ټولنې هم دی ویلې مې په خبرول سره د خبر په خلک کړې ویلې چې بهبودی لا 240 ورځو ورځو ورسته را خوشی شوې ده د طالبان د حکومت چارواکو د نموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلې سپینی ماړه اعلان کړی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بندن د اسرائیل او حماس وسلواله ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي ښاغلی بایدن دا وینا به د واشنگټن پر وخت شپې 8 بجې وي د بایدن وینا به په هغه دفتر کې وي چېرته چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو کې ملت وینا کوي ښاغلی بایدن دا وینا اسرائیل ته د سفر څخه لرستنیدو وروسته کوي چې پر اسرائیل د اکتوبر 2 د حماس برید پر وړاندې د اسرائیل سره خپل پای وسون څرګند کړی دا په د سال کې د چې ولسمشر بایدن به د دې هیواد کانګرس څخه اوکراین اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبي سرحدونو د ساتنې لپاره د مرستو د سل میلیارد مرستو د بستې غوښتنه هم وکړي او د ایران پولیس وایي د تیرې اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم دیو ډایرکټر او د هغې د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي د تسنیم خبري اژانس راپور پر بنسټ باندې دریاتیا کلن مهر جوی چې د ایران د سینما د نوې څپې سره تړاو لري او میرمنې 45 کلنه وحیده محمدی فرچې فلم نامه نکون کې و د دیونې په پای کې د تهران لویدی ستنجدې په کرچ خار کې په خپل کور کې وژل شو د ایران د قضایي قوې په پاڼه میزان لا ډیر جزئیات ورکول پر اعلان کړی دی چې پولیسو د دغه وژنه په تړاو لستنه نیولې دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
پیام ستړي مشي مایکروفون ساسي پروګرام دی زفرید سیال پکې د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانه یو پرون سه‌شنبه د اکتوبر ولسمه د بیوسلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې اوس مهال د بیوسلۍ له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګرېوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوسلۍ سره د مخ کسانو د شمېر په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان 50% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان دا هم ویلي وو چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 10% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا د بیکارۍ، د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو تر څنګ د ژمي موسم پر رسیدو سره اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې دوی حتی نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي، نو د ژمي لپاره به څامدګي ونیسي. دا په داسې دورز په داسې حال کې رارسیږي چې د تیرو دوه اونیو کې په هرات کې پرله پسې زلزلو خلک وځپل او د غلطه په ډېر شمېر کورونه ویجاړ شول او ډېر شمېر خلک اوس په سړکونو باندې په خیمو کې شپې او ورځې تیروي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلې دي او د دغه طبيبي خودرامنست کیدو سربېره چې دغه فقر نور څومره ورسره ژوريږي، نور داسې څه عوامل دي چې په افغانستان کې د خلکو د بیوزله کیدو سبب ګرځي او حل لارې ورتشته وکنه. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. په هنمل حمید الله فاروقي د اقتصادي چارو پو بر اثر وي او همدارنګ از مقبل قدرمن میلمه هم د اقتصادي چارو پو محمد بور احرار رامسپور دی. تاسو دواړه ستړي مشه په خیر راغلی. رامسپور صاحب، که په پیل کې تاسو ته راشم، نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړۍ د بیوزلۍ او د فقر ولسمه د اکتوبر ولسمه د دغه ورځ لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې راځي چې 50% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. ستاسو په اند باندې په افغانستان کې لتونه د دغه عمره لوی شمیر څه دي؟
په سر کې خو تاسو ته محترم جناب استاد فاروقي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. او همدارنګ د هرات د درنو عزیزانو د خپلو خلکو سره خپل غم شریکي وړاندې کوم. شهیدانو ته دعاګانې کوو او زخمیانو ته د الله تعالی څخه شفا غواړو. د فقر په ارتباط چې افغانستان کې کوم عوامل د فقر لامل شوی دي او مخکنی حالت څنګه وو، اوس په کوم حالت کې دي د افغانستان خلک، البته د اقتصادي لحاظ خو جناب استاد فاروقي صاحب چې د اقتصاد پوه هم دي او په پانتون کابل کې استاد هم پاتې شوی او د پانتون مشري هم کوله او درنه شخصیت دی، مونږ ته دوی بهتر پوهیږي. خو له اجتماعي لحاظ زه دومره ویلای شم چې مخکې چې د افغانستان حکومت د جمهوریت په وخت کې یو سلسله پروګرامونه درلود چې دغه پروګرامونه په چوکات کې یعنی حکومت دا غوښته چې د خلکو په ژوند کې اوسه تغیرات راشي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې اولنۍ پروګرام چې په افغانستان کې پولیس واغې د همبستګي ملي پروګرام و چې هر کلی دپاره یو مقدار مبلغ پیسې اسپما شوی وو، جلا کړی شوی وو، ورکل شوی وو خلکو ته چې د محلي شوراګانو لخوا ځینې ابتکارونه وکړي چې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي. دوم پروګرام چې هغه د میثاق ملي پروګرام و چې هغه هم د عملي کولو په جریان کې و چې متاسفانه د تحول راغی او هغه پاتې شو. د هغه پسند کې قانونیت، د قانون شتون او د ملي تشبثاتو څخه حمایت کول دا هم یو بل مسله و چې مخکې د دولت په چوکات کې داسې سیاستونه او پالیسیګانې موجود وو. خو متاسفانه په تیر دوه کال کې چې هغه سلسله ختم شو، نوې تحول راغی په افغانستان کې، سره له دې چې امنیت اوس د پخوا په پرتله ډیر ښه شوی دی، خلک کولای شي چې د خپلو سیمو څخه بل ځای ته په آزاده توګه تګ راتګ وکړي، یعنی امنیت هم شته. خو د دې په څنګ کې نور مشکلات افغانستان سره مخ ده. مثلا تاسو فکر وکړئ چې دغه بانکي مراودات دنیا سره نشته، هغه کوم متوسطه طبقه چې وو مهد مهارتونو خواندان او مسلکي کسان وو هغه ټول د افغانستان وو، ډیر کم د مهارت ولا خلق پاتې شوی دي. او داسې نور سیاسي موضوعات هم چې نن سبا افغانستان لپاره ایجاد شوی دي هغه هم د لامل ګرځي چې دلته خلک دومره علاقمندي و نه لري کاروبار ته. او د بل خوانه تنقیس هم یا بل مسئله چې موجوده حکومت چي دي اکثرا هغه پخوانی کارمندان دي حکومت دوی تنقیس کړی دي دوی هم بشارهغان به وزل پاتې دي او د متقاعدینو حقوق چې تقریبا 200 300 زره کسان دي هغه هم د صفه به سرنوشت دي دوی ته هم چي نه رسیدي د دې پسنګ یو سلسله طبيعي آفتونه هم متاسفانه د مون خلک د دې سره چې نور د دنیا نور سیمه هم ورسره مخامخ دي خصوصا د آب و هوا او اقلیمی تحولات ورته وایو د دې هم متاثر دي وچکالی وو د ملخان او مثلا هجوم په افغانستان کې بیا زلزله او بیا سیلابونه او مثلا د تاسو د اخرنۍ زلزلې مسله وګورئ چې تقریبا سلوي خورو کسان د غینې متاثر شوي دي یعنی طبیعت هم سره توافق نه لري سیاست هم بل خوا کې روان دي او دنیا هم په داسې یو مشکلات مونږ اچولې دي چې دا ټول ناخوال د لامل ګرځي چې مهاجرتونه موجود وي خلک د افغانستان څخه وتښتي ګاونډي هیوادونو ته ګاونډي هیوادونو کې د روزګار خنه دي او د هغه زنم شرل کیږي نو مونږ په داسې یو متاسفانه یو بحراني حالت کې نن سبا قرار لرو
چیره مننه را مسپور سپ تاسو به تر وګرځم فاروقی سپ ته ورشو فاروقی سپ تاسو مستری مشه په خیر اغلی پازینو عوامل باندې د چ افغانستان کې فقر 15 سلنه دی یو د افغانستان 15 سلنه خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي زین عوامل تر مسپور سپ اشاره کړ تاسو په ان باندې په اقتصادي لحاظ باندې اوس مهال تاسو فکر کوي علت څه ده چې دومره په لویش میر خلک فقیر دي
ډیر مینه سیاف فورستاش ته جناب را مشکور ست او تاسو محترمه تخنیکی همکارانو ته او د تاسو د برنامه ترنو او ریډونکو او اړیدونکو ته خپل سلامونه ونی کیږي باندې کوم تمنه لکه په دې دعوت نه کور ودان یقینا د دې را مشکور ست خبرې مو وری د دې سرګنولي دقیق دي مننه کوم وقتاً تقديره أبعاد وديره وعمله سي أفغانستان أو أفغانستان ملسو دي ناورين سر مواجه دي كي رناوة شوالا مگر زبارم شي وري تاريخي بحث دي مشكل تلارشن كتاشي تلسمي پيري يا نونسمي پيري اوائل وغوري دنیا كي تقريباً 50% انسانان دي فقر دي ختم ايلان دي یا دی خط فقر په حدود کې ژوند کاو متاسفانه په دغه حالات نه خوړې جنگونه د بدخیانې چې په وخت بنره کیو کته آسیا کیو په اروپا کیو په لاتین امریکا کیو په شمالي امریکا کیو په افریقا کیو په ټولې هوادو کې دغه ناورین متاسفانه هغه درلوده تاثیر خپل درلوده پاتې دي چې اساسه په خلاف راغی دغه نو وروسته کرکره وضعیت له خښو دا اوس تقریبا صدا تقدیر جدی فقط چې ورته وای تقریبا وای اټک څه ده انسانان ته په دنیا کې د دې د فقر بیا د جدی فقر تر شرایط لاندې ځل کې دا اوس هم په مجموع کې په دنیا کې تقریبا 20% انسانان په حدود د خط فقر کې ځوان کې دا یو یو لوی ناورین دی او اساسي علت یې زفتر کوم چې علاوه پر دې چې ټولنیز مسایل هم کې اثر لري خامخا خپل دا عدم د موجودیت مناسبات اجتماعي توزیع عادلانه دی منابع مګر اساسي علت دا دی چې تولید کچه متاسفانه ډیره چې ده د افغانستان مخصوصا چې اوس د ذاتي افشار تا چې وایي کوم چې نو بنګلي ارقام زیاتره کوي په دې ریواز کې متاسفانه د تولید کچه ډیره کې ده تاسو ګورئ په یو جامعه کې چې څلور کلینه انسانان تیزون کوي د موږ ټول مخالص ملي تولیدات په حدود $2 میلیارډ کې چې دا په اې د سرانه باندې وي شي تقریبا $1.2 میلیارډ چې سړي سر باندې راځي او د بنګلي منابع او د تعریف تر اساس چې په خط فقر نه اعلان دي هغه کسان چې ځوان دي چې یو عاید له تقریبا د $2 امریکایي نه تیته وي نو په دې کې ټول افغانان راځي که ممکن لري چې یو یعنی تاسو کره نه شي چې هغه د طبقه دي نور طبقه دي اجتماعي او اقتصادي یا سیاسي ورش جمع کې راځي نو ټول افغانان د دې فقر دي کرخنه اعلان دي ځان کوي نو دا علت د ما په اند عدم موجودیت شرایط دي تولید دي چې تولید په اساسي کچه باندې نه سماجیږي او وخت تولید نه وي خامخا په توزیع کې عدالت نه راځي چې هم تولید کچه ټیټه وي او هم بیا توزیع په عادلانه شکل سره نه خامخا دغه شومه پدیده به ډیر جدیت سره جامعه تاسیس دی. د افغانستان حالاتو کې چې مشخص تاسو تاسو وګورئ تقریبا د 45 کال کې چې افغانستان په یو نوې داخلي ناورین او جنگ باندې شوی ورځي تیرې او هغه څه محدود امکانات او عوامل د تولید چې موجود وو هغه دیوز دې چې د ټوکو د تولیداتو د پاره او د خلکو د نیازمندۍ د پاره مطلب شي هغه عوامل د نورو تولید عوامل په تخریب باندې مطلب شوی هغه یوزنه او هغه عمده عامل د تولید چې بشري قوا د متاسفانه هغه په جنگ او په نارامه سرخته وو او د مؤسساتو د نهادونو د کمپنیانو د فابریکو د زراعتي ساحاتو د تهدید او تخریب نتیجه کې هغه یو اطفال میرو د بشري هم چې موجود وو هغه متاسفانه د تولید د کرښې نه باندې پاتې شوی وو. په دې خاطر کښې د تولید نظر 500 کالونه ترافه دي خو ډېر راټیټ شوی تر بیره په دې چې په شلو اخرو کالو کې چې اسلامي جمهوریت حکومت په هغه کې قدرت کې وو هغه وخت کې د دنیا توجه وشوه او د دنیا د هغه څخه وتمندنه کومکونو چې افغانستان ته راغی یو څه اندازه هغه جواب رامشکو صاحب مخکې اشاره وکړه چې بعضې پروژو بعضې پروګرامونه مطرح شو او هغه پلی شو د دې دپاره تلاش وشو چې د بنګلي اصول او قواعدو پر اساس هغه میثاقونو چې موږ تعود ورته درلوده د غربت او د فقر مخصوصا د جدي فقر په مقابل کې باید مبارزه شوی د دې لپاره دا پروګرامونه مطرح شو او یو څه اندازه د خلکو په ژوندانه کې تغییر راغی د خط فقر لاندې نه یو اقتدار د جامع انسانان زراووتل د اقتدار خلکو ژوندانه نسبتا تغییر وکړ او هغه جی ډی پي او د عاید سرانه په مجموع کې زیاته شوه تقریبا تر 1800 ډالر پورې ورسېده مګر هغه موقتي وه چون بیا هم د تولید پر اساساتو باندې او د تولید پر عواملو باندې او هغه مساعد محیط چې د تولید او سرمایه ګذاري لپاره ضرور هغه متاسفانه موجود نه شو. مختلف د عوامل لري چې په عوامل زنه غواړم وګورم مګر هغه اساسي عامل جنگ وو، بې ثباتي وو، هغه ناخوړې وو چې جامعه کې وو، فساد وو، دا نور مشکلات چې متاسفانه په اوساتو کې جمهوریت همونه توانېده چې هغه اساسي کار وکړي چې هغه یو متداوم یا چې موږ ورته وایو دا دوامدار تولید یا دوامدار رشد یا دوامدار توسعه زمینه برابر شي. متاسفانه هم یو مقطعي شکل دپاره شرایط ښه شو او د خارجي امکانات چې ختم شو متاسفانه هغه پروژو هم هغه پروګرامونه هم ټول په ټپه ودرېده او مخکې له غنم چې تاسو وګورئ په مناسبه تېرې افغانستان ډېر خراب جغرافیایي موقعیت چې نیولې وو چې د دواړو قدرتونو په منځ کې وو. متاسفانه په سلو کارو کې افغانستان د تولید دپاره یا هغه چې دنیا ډېر سرعت سره رشد وکړ او د 30 پېړۍ د شروع نه تر 19 پېړۍ تر اخره پورې دنیا وتوانېده چې تقریبا د 50% فقر نه تقریبا 200% تراتیب شي مګر افغانان په هغه شرایطو باندې د ولایت امداو چې افغانستان لپاره توجه نه شو او تاسو دې چې افغانستان خپل اقتصادي پلان وخت او هغه تم الله خان یې څه تلاش وکړ چې د تولید لپاره د متداول توسعې لپاره زمینی برابر کړي. متاسفانه هغه له ناخوالو سره مواجه شو، د اجتماعي او داخلي مشکلات دغه ټول دغه تاریخي عوامل دي چې باید دې شو چې افغانستان کې متاسفانه دغه بده تجهیزه هغه شومه تجهیزه چې فقر دی او د ټولو ادیانو او سیاسي افکارو او اقتصادي نظامونو د اساساتو پر ضد دی. نو متاسفانه دغه په مقابل کې موږ پاتې راغلي یو او مشکلات هم ورځ تر بلې زیاتېږي، مخصوصا د اوس چې بیا هم افغانستان د ډېرو سیاسي ننګونو سره مواجه دی، نورو اقتصادي او طبي ناورینونو سره مواجه دی. نو دغه پدیده به لا نور هم زموږ ولس او زموږ غلطلی ولس به نور هم تعدید.
فاروقي صاحب، مخکې له دې نه چې طالبان واک ته ورسېږي، د ځوانانو ترمنځ یا په ټوله کې کوم وایي واغه پخوانیو مشرانو ترمنځ هم دا یو خبره وه که چېرې افغانستان خپل معدنونه راوباسي، د افغانستان ځمکې څوک خلاصې کړي، نو افغانستان کې دغه شته فقر به ورسره له منځه لاړ شي. اوس هم طالبانو یو څه قراردادونه کړي که څه هم جزئیات یې نه دي خبر خبر شي وي چې پکما ساسي کړي چا سره پکما ماده کې اده کوم قانون پاساس باندې خو په ټوله کې قرارداد شوی دی او ځینی هیوادونه کوشش کوي چې د قراردادونه پلي کړي. اوس یو ډول د افغانستان د ځمکې پرانیستو ته یا د ځمکې خلاصولو ته لار برابره شوې ده، دا به مرسته وکړي چې په افغانستان کې فقر ورسره راکم شي؟
په یقین سره افغانستان په یو فقیر هیواد دی چې په زورو په کانو باندې ناست دی، متاسفانه تاریخ له دې زیرمو نه استفاده شوی نه دی او دغه همیشه دا خبره کېږي چې افغانستان $3 تریلیون ډالره معدني زیرمې لري له هغه نه استفاده وشي یقین لرم. مګر تاسو په نظر کې ونیسئ چې ډېر نور هیوادونه په افریقا کې او دا په لاتین امریکا کې دا تجارب موجود دی چې هلته چې حکومتونه مستقر نه وو، سیاسي ثبات موجود نه وو او بین المللي روابط تامین نه وو، متاسفانه دغه منابع باعث د نورو جنجالو او د نورو کشالو په هیوادو کې شوی چې هیله من یم چې افغانستان هغه خواته لاړ نه شي. په دې سره اوس افغانستان د ثبات سیاسي متاسفانه موجود نه دی، هغه اجتماعي مشکلات او معضلات نه لري حل شوی، بین المللي پیژندګلوي متاسفانه نشته او د دې خپل آزادۍ نظام مسؤلین متاسفانه د بیرو اقتصادي عوامل ته په دقت سره توجه نه کوي. فکر کوي چې دغه دغه منابع چې راوځي دغه منابع مصرف شي د ګوتو باندې ممکن لري چې دغه منبع پایښت یو سروت دی او موقتی حالت لپاره وسیله د آرامي وګرځي تر یو حد پورې، مګر اصول دا دی چې دغه ثروت نه باید سرمایې په شکل استفاده وشي او پیسې یو منبع د تولید باید د تولید روان کې او د تولید چوکاټ کې باید داخل شي او نور عوامل د تولید سره د تولید کچه لوړ شي. تولیداتو کچه که اوس د مثال د پروسه کال موږ د صادراتو د انبال زیاتېدو همیشه هغه کوو یادونه کوو، نړیوال بانک هم د دې نه یادونه وکړه چې د صادراتو کچه په افغانستان کې پروسه کال د 2023 کال کې زیاته شوه. مګر تاسو چې وګورئ چې هغه ارقام چې زیاته شوه ټول مدني صادرات وو چې هغه وایي دغه چراغ څه شو، هغه وایي د دولت په عادي بودجه مصرف شو، یعنی هغه عادي مصارف دولت تامین شو د دې لارې نه. نو دا ماده ممکن لري چې یو کال دوه کال پنځه کال لس کال دوام وکړي، پس لغه دې څه کیږي؟ یعنی دغه متداول او دوامدار اقتصادي رشد او توسعه لپاره چې هغه یو اساسي اصل دی په اقتصاد کې، دغه د تامینو لپاره زمینه نه برابرې متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې طاقه باندې په موقتی شکل سره دولت یا نظام استفاده تر کوي شي، مګر اصول دا دی چې دا منابع د اوسنۍ نسل د افغانستان د ولسته لپاره نه دی، دا د آینده نسلو لپاره یو زیرمه ده، د هغو لپاره یو ثروت دی، دا باید که استفاده کیږي باید شکل د سرمایه تبدیل شي او وسیله عامل د هغه وګرځي، یا وسیله عامل د تولید باید وګرځي چې تولیدات وکړي. د تولیدات یا د متداول توسعه د زمینه د برابرولو لپاره باید استفاده وشي. دا نه کیږي نو فکر کوم چې دا به بیره بیا استفاده وي او دا مطلوب استفاده دی او هغه بونه توانیږي چې د موږ هغه ډېر تاریخي زخمونه او تاریخي رنجونه دینو آرام کړي او د آینده نسلو لپاره به وسیله د خیر وګرځي.
مننه کور ودان فاروقي صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي مخکې فاروقي صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوه لویه برخه د بشري ځواک په جنګونو کې کارول شوی دی، اوس مهال او په تېر کې هم په افغانستان کې تل ځوانانو دا شکایت کړی دی چې دوی ته کار نشته دی، څه فکر کوي په افغانستان کې په ټوله کې رښتیا هم ځوان ته کار نشته دی او که کار یو ځوان ته پیدا شي څومره مرسته کوي چې د ټولنې کې په ټوله کې د فقر ګراف ورسره راکم شي؟
د کارموندلو مسله خو بهشکه چې دا ډېر یو عمده مسله ده په هر یعنی ټولنه کې خصوصا افغانستان کې. خو موږ او تاسو واورئ د یو ان ډی پی رپورټ دا هم ویل تیر کال چې په افغانستان کې له هغه رئیس چې ته تحول رامنځته شوی دی تقریبا 200 شغلونه خپل موقعیت لاسه ورکړی دي. نو تاسو وګورئ چې 200 شغلونه چې لمنځه تلل شوی یا کسان پکې ایستل شوی وي لاسه ورکړل شوی دغه موقعیتونه، نو دا به یو ډیر تاوان دی افغانستان اقتصاد ته، نو طبیعتا چې دا د فقر د زیاتوالي لامل ګرځېدلی شي. نو د دې په اساس د داسې یو ملي برنامه یا استراتیژي په نشتون کې خامخامونګ او تاسې هم داسې در بدري او فقر خواته را روان یو. د ځوانانو د پاره د کارمندلو مسله خو دا ډېر اړین مسله ده په هر ایواد کې، خو دا داسې وزنۍ شی نه ده چې سړی وایي چې ځوانانو ته باید کار پیدا شي. دا ځان ته ډېر نور مؤلفې لري. ځوانانو ته باید د دوی د مهارتونو د پاره ځینې برنامې جوړې شي. دوی باید ځانګړي مهارتونه پیدا کړي تر هغه چې د کار په بازار کې دوی ته ځای پیدا شي، یا دننه په افغانستان کې یا بهر په افغانستان کې. نو موږ او تاسو ګورو چې په دغه دوه تیرو کلونو کې د موږ او تاسو تعلیم یافته ځوانان اکثره وطن پریښود، یا ځینې چې پاتې دوی هم د ځینې مشکلاتو له امله نه غواړي چې افغانستان کې واوسي، او دوی هم غواړي چې د افغانستان خوشي کې او نور هیوادونو ته لاړ شي. دا خپل یو وخت مشکل ده. په دغه عرصه کې کوم هغه مشوقونه یا هغه تشویقي عوامل ته مونږ او تاسو چې ضرورت درلود، آیا دغه موجوده نظام هغه ته توجه کړی دی؟ چې متاسفانه نه. نو دې په اساس بهتره بدایي چې په دغه عرصه کې هغه کوم مؤلفات چې د اقتصاد د کارموندل لپاره ضروری دي، په دې کې باید یو ملي پلان ورته جوړ شي، د متخصصینو له پوهې څخه استفاده وشي. داسې نه کېږي چې یو ډله چې دوی په یو ځانګړي اجتماعي علومو کې تخصص لري یا حاکمیت لري دوی وایي چې مونږ په هر څه باندې پوهیږو او مونږ په دغه طریقه باندې کولای شو چې فقر هم له افغانستانه ختم کړو او نور موضوعات هم جوړ کړو. نو په دغه زمینه کې زه فکر کوم چې ډېر کار ته ضرورت دی او توجه غواړي.
رامسپور صاحب کدام راته وایي دغه مرسته چې راځي ځوانان زیاتره په افغانستان کې یا کورنۍ کې په ټوله کې وایو هم دې متأكيد چې د نړیوالو سازمانونو مرستې اخلي او شکایت هم د دوی داوي چې د مرستې ورته په سمته غو باندې نه رسیږي. دغه مرستې چې په ټوله کې افغانستان ته ځي څومره د خلک په دې باندې عادت یې چې دوی کارونه کوي او خپل راپورته شي یو یو د کار زمينه برابر کړی؟
یقینا چې دا په تیر دوه کلونو کې دا تقریبا د دو بلیون ډالر یعنی د دو میلیارد ډالر نه پورته بشري کومکونه افغانستان ته شوې دي چې دا په راس کې هم د امریکای متحده ایالاتونو دي. خو دا په خپل وخت کې دا غلیمت شو، هغه به وځ د خلکو ته یو څه لاسرسي وسو، اما دا خو د حل لار نه ده، ځکه چې په دغه ذریعہ باندې خلک یو رقم مفخور او متکیږي او متکی په دغه کومکونو باندې کیږي. ځوانه طبقه نه باید چې په دغه مسله باندې ځان متکی وکړي، ځکه چې دا خو یو موقتی شی دی او دا فقط د هغه اضطراری حالات لپاره دی چې یو هیواد کې یو تحول راځي، یو طبیعي آفت راځي، یو سیاسي مشکل رامنځته کیږي، او خلکو ته د بشر دوستانه کومکونه په دغه زمينه کې یو څه کومک کوي. یو بس نو دوی باید په استراتیژیک ډول د آینده لپاره سوچ وکړي. ځوانان باید په ځان متکی وسی، ځان آماده کی د کار لپاره مهارت زده کړي او تشبثات ایجاد کړي. زما له هنده دا بهتره به وي چې افغانستان کې د واړه تشبثات وده وکړي او هر ولایت د مونږه او هر سیمه د مونږه هغه خپل ځانګړي جغرافیایي او صنعتي او هغه عنعنوي صنعتي مسایل چې لري هغه باندې باید کار وکړي. مثلا د افغانستان قالین دی، د افغانستان مثلا د نورو لاسي صنایع او مثلا تشبثات دي چې مخکې دا ډیر ښه چلیده او کېدای شي د بین المللي بازارونه هم پیدا شي. نور مهارتونه دي، معاصر مهارتونه چې ځوانان کسب کړي دي په ځینې ګاونډي هیوادونو کې او د افغانستان کې په دې اړه کې ځینې کارونه هم شوي او مخکې اوس هم جریان لري، اما په دې کې باید یو څه سره تشبثات او مشوقونه رامنځته شي او په کومه کونو باندې تبعید چې موږ او تاسو تر ابده باندې نه چلیږو. هغه مشهوره مقوله ده چې وایي د ماهی خورلو چل مې زده کړې خلکو ته، د ماهی نیولو چل خلکو ته زده کړې. ځوانان باید، د افغانستان خلک باید په هغه سي مهارتونو باندې هغه سي زميني دوی باید برابر کړي، دوی ته باید برابر شي چې دوی کار وکړي، دوی تولید وکړي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه، تر هغه وخت پورې چې موږ ملي تولیدات ونه لرو، ملي اقتصاد په خپل په خو باندې ونه دریږي، طبیعي چې موږ فقر او فلاکت سره لاس او ګریبان به وسو.
باندې نه رامې سپور سپتا سو بیر سره وګرځم یو ریدون کې لرو دوی راخلو. سلام، ستړي مشي.
وعليكم السلام. په دې خو دې سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو ټول کارکونکو او ریدونکو ته او تاسو درنو ملمنو ته رامې سپور سپتا ته یو ځانګړی سلام وړاندې کوم. خو دې زما سلامونه دې قبول کړي. واڅان څه خبرې وکړي؟ ما د خبرې په اخر کې واورېدل نن څون موضوع د فقر به وزلی ده. واقعا په افغانستان کې که څوک مني کې نه مني، موږ ته خدای تعالی دا واجب به پاته ده چې دا ژبه د حقایقو لپاره استعمال کو. دا ژبه د انسان چې ده دا دوه اړخ لري، یو به د خدای د ذکر لپاره استعمال، یو به د حقایقو د حق ویلو لپاره استعمال. باوجود دې چې حق ترخه دي په اخر زمان کې د امت زمرد نازولی پیغمبر ویلی چې په اخر زمان کې حق نه ویل کېږي، که حق وویل شي پر خلکو باندې ترخه تمامېږي، دا خلک خفه کېږي. نو امید کوم چې څوک خفه نه شي. په افغانستان کې واقعا دا فقر اقتصادي و خپل اوج ته رسېدلی، خلک د مشکلاتو سره اخته دي، واقعا لکه کونډي، لکه یتیمان، لکه معلول قشر، معلم قشر، متقاعد قشر، او دا وناسیه قشر. دا بار بار ما ویلي وسم وایم، اما څه باید وشي؟ څه باید وشي؟ معنا دا ده خورې کې دغه کومکونه چې موږ ته راځي، واقعا یو خو چې جهان یې را استوي هغه نیم پر لارې مصرفېږي، بل دا کومکونه چې راځي په سلو کې زه تا ته وعده در کوم، باور وکړه، په سلو کې 50% پر سرمایه دارانو پر واسطه والا بېرته مصرفېږي. نو که ورسېږي 10% بیا مساکینو ته ورسېږي. او بله خبره دا ده، دغه کومکونه موږ ته کفایت نه کوي. څنګه نه کوي؟ جهان یې را استوي، موږ یې په خیانت مصرفوو، تر څو چې په افغانستان کې خیانت ورک نه شي او دربدره و سرمایه دار سره معلوم نه شي، مظلوم و سرمایه دار سره معلوم نه شي، حق و اقتدار ته نه رسېږي خورکي. دا زه نه وایم چې ماته دې راکړي، ماته دې نه راکوي، ولیکن حق و اقتدار ته ورسوي. خبره داسې ده چې دغه کومکونه باید څنګه مصرف شي؟ دغه کومکونه چې اوس موږ ته راځي، دا دای کې دا دای دی لکه د یو مړي چې زکندن وي، او چېوه دا خوله ته یو څک 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 اوبه وراچي، او یا پرزن یو سړی په قوتي لایموت اخته وي، ته یو ټوټه غوښه ورکړي، هغه د دې قوتي لایموت ته نجات پیدا کړي. اما دی خودکفا نه سو، موږ هغه وخت خودکفا کېدلی سو چې جهان زموږ په باره کې لاس سره یو کې، موږ ته که هر کومک راکوي، هر کور کې ځوان شته، دې ځوانانو ته دې کار پیدا شي، اسلامي عمارت کې کار ورته پیدا کړي، جهان دې کومک ورسره وکړي، تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولې نه شي، تر څو چې موږ خودکفا نه سو، په دې کومکو افغانستان نه چلیږي. دا خدای دې لکه سړی چې مړ کېږي، ته یو نوکه اوبه په خوله کې وراچه، یا سر دې خلاص شو، یا یو سړی پر دښته روان دی په بیابان کې، په قوتي لایموت اخته دی، ته یو ټوټه کباب ورکوې چې وروره دا وخوره، د دې قوتي لایموت سره به نجات پیدا کړي. نو واقعا که جهان زموږ غمخور دی، او واقعا د بشر دوستۍ په د نګاه څخه، ولې اول خو مسلمان پر مسلمان حق لري، بیا همسایه پر همسایه حق لري، بیا بشر پر بشر حق لري. دا که پر دین دی که غیر دین دی، بشر پر بشر حق لري، موږ پر دوی حق لرو. که واقعا دوی زموږ حق ادا کوي، نن افغانستان په مظلومیت کې دی، نن افغانستان تر مصیبت لاندې دی، نن افغانستان ته زلزلې راغلي دي، امراض ګوناګون راغلي دي، نو که دوی کومک راسره کوي، موږ دې خودکفا کړي، موږ ته دې کار پیدا کړي، موږ ځوان ته دې کار پیدا کړي، موږ ته که کومک راکوي په بدل کې د کار دې راکړي. دغه کومکو موږ بېغیرته مخته کړو، پرېدې کېمنې کېنمنې، زموږ ځوانان یې بېغیرته کړو. اوس هر سړی په کوڅه کې ناست یوه کله به سروې راځي.
ډېر زیاته مننه پښتون صاحب کور دې ودان چې زنګ دې وهلی و، او د دغه ورځې په اړه همدارنګه دا چې ساسي په سیمه او د مرستو د ویش په اړه باندې مو موږ سره خپل نظر شریک کړو. فاروقي صاحب، تاسې ته راځم، ټول خلک همدا یو موضوع مطرح کوي چې باید ځوان ته د کار زمینه برابره شي، تر څو کورنۍ وپالي، او کورنۍ چې کله ښه شي نو معلومه ده چې اقتصاد ورسره ښه کېږي، ټولنه ورسره ښه کېږي. حکومتونه تل په دغه موضوع کې پاتې راغلي دي، یوازې طالبان نه دي چې په دغه موضوع کې پاتې راغلي. له دې وړاندې هم که څه هم په جمهوریت کې ځوانان ښه دندې درلودلې، خو بیا هم ځوان به شکایت کوي چې کار نه لري. څه اساسي حل لاره ده د دغه موضوع د بیخي له منځه وړلو لپاره چې په ټولنه کې هغه ځوان قشر ته کار پیدا شي؟
دقیق، نه تنها ځوانانو لپاره، بلکې ټول هغه کسانو لپاره چې د کار د شرایطو امکانات لري. اوس په دنیا کې له 1800 کال نه اوچتر 1500 کال چې د تقاعد دوره ده، ټول انسانانو ته، ټول اقشارو ته، زینه ته، نارینه ته، ټول لپاره باید کار پیدا شي. جامع چې غواړي چې اقتصادي وده وکړي، کار پیسې اساسي عامل د تولید باید د مناسباتو کې شامل وي. که 100% افراد جامع کار ونه کړي، هغه 100% لپاره امکانات نه تولیدېږي. په دې خاطر ټول لپاره باید کار پیدا شي. په ټول دنیا کې متاسفانه دا چالش موجود دی، مګر تاسو وګورئ چې په نسبي شکل سره دغه مشکل کوم هیوادونه حل کړي، هغې نه باید موږ الګوزاداري وکړو، هغه لارې ته باید لاړ شو. اوس تاسو په دنیا کې وګورئ، د امریکې متحده ایالاتو کې اوس د بیکاري کچه 2-3% ده، په اروپا کې 10-15% رسېږي، دغسې په افریقا تر 40% رسېږي، په آسیا کې متاسفانه په دې اکثر هم په دې درېم نړۍ هېوادو کې د افغانستان متاسفانه په هغې کې راځي. عامه په وده هېوادو کې تقریبا د 50% 60% نه زیات دی. نو دا یو اساسي مشکل دی چې 50% جامې کار نه کوي اما مصرف کوي. نو معنا دا ده چې یو انسان چې تولیدوي هغه په دوه کسانو باندې توضیح کېږي. نو خامخا هېوادونه هغه اقتصادي ودې لپاره او اقتصادي متداول ودې لپاره زمینه نه شي برابرولی. په دې خاطر اساسا دا توجه وسي چې هغه ټول افراد جامعه چې واجب د شرایط کار دي باید هغوی لپاره کار پیدا شي او هغه باید مصروف شي او هغه باید مؤلد وي، باید تولید وکړي. نو تولید تنها د انسانانو په قوت باندې پیسې او عامل د تولید ترسره کیدای نه شي. که ترسره هم شي هغه ډېر به مؤثر یا مؤلد تولید به نه وي. په دې خاطر اقتصاد پوهان دا وایي چې باید عوامل د تولید چې اوس هغه اساسي عوامل د تولید کار دی چې بیرو د کار هغه انسانان دي او سرمایه ده چې هغه وسایل د سرمایه وي ده چې ماشین آلات او نور ابزار د کار دي یا مځکه ده چې شکل زراعت استفاده کېږي او تجارت یا نور اشکال د تولید او هم ټکنالوژي ده چې هغه په سرمایه کې حسابېږي او بل تشبس ده یا قابلیتونه د تشبساتي دي چې هغه مخکې رامشکور سره اشاره وکړل چې باید دغه تخصص او دغه تجربه او دغه مهارتونه باید زده کړو. نو دغه ټول باید طرف جامعه کې میسره شي تر هغو چې هغه عامل د تولید چې اساسي عامل د تولید چې کار دی د نیرو د کار د هغې دپاره زمینه د کار برابره شي. دې خاطر دکې کوم چې دا ډېره یوه مغلقه پروسه ده. نو دنیا له دې مراحلو نه ډېرې تجربې ترلاسه کړي او دغه تجاربو نه باید استفاده وکړو. متاسفانه نن ورځ په افغانستان کې دغه تجاربو نه تنها استفاده نه کېږي بلکې د هغې تجاربو پر ضد باندې عمل کېږي. په دې تجربه کې اولین شی قانون دی. قانون باید موجود نه وي. په غیر قانوني جامعه کې متاسفانه هیڅ څوک ضرور نه کوي چې هغه د تولید په مناسبت کې ځان شامل کړي. نه سرمایه گذاري کوي او نه د تولید لپاره علاقه نیسي. او دا جامعه د همداسي چې هر څوک په فکر کې چې یو بل څوک به کار کوي او دلته به راولي یا په داخل کې یا په خارج کې د لپاره به کومکونه د لپاره به اجتماعي سوی همکاري به وي از دین لپاره به نور منابعونه راځي. مګر انسانان ته جامعه کې چې مازه نه جغرافیایي کې ځوان کوي هغه مکلف دی چې ځان لپاره هغه د هوساینې د امکاناتو د تولید لپاره باید خپل هڅه وکړي. دولت پایس کې یو عامل پایس کې یو سرکوخ دا مکلف دی چې دغه زمینه باید برابره کړي. اولین مسؤلیت د دولت دا دی چې باید قانون او قانونمند نظام ایجاد کړي او هغه څه قوانین ایجاد کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو په تولیدي مناسباتو کې شامل دي، که کارګران دي، که سرمایه‌داران دي، که د ځمکې والا غدي خاوندان دي یا نورو تشبثي غدي میرو او عوامل دي، هغه باید ټول د دې قانون په ساختار کې باید دوی ونډه واخلي او په هغې باندې دوی هغه وکړي هوکړه وکړي. نو دا چې یو قانون باید جوړ شي، قانون تنها د 500 کسو یا د یو محدود یا د یو مشخص قشر د جامع لخوا ایجادی کی هغه بیا تصدیقی کی مخامخ هغه نور سره توافق نه لري. دې خاطر دا مناسبات نه سره ایجادی کی. دې خاطر قانون باید یو دموکراتیک قانون وي چې د ټولو افراد او د ټولو اقشار د جامع باید خوښ کړي. موږ تاسو ته همیشه دا تجربه لرو، هم پخوانی دموکراسي دوره کې هم تاثیر شل کلن دوره کې د خلکو د اجماع په نتیجه کې که په لویه جرګه کې کېږي که په پارلمان کې کېږي که په رفرندوم کې کېږي باید هغه اساسي هغه باید وشي، هغه اساسي فیصلې باید وشي چې ټول باید پکې توافق ولري او ټول خپل منافع او خپل ګټه باید هغه کې وویني. پس هغه دغه قانوني شرایطو د خلک زړه څه کوي که څه داخلي سرمایه کاران دي که څه خارجي سرمایه کاران دي که څه داخلي مالدین دي یا خارجي مالدین دي هغه ټول راځي او په جامعه کې دغه شرایط نه چې دې ته قانون برابر کړي د غیر استفادي سره دې تولید کچه وچتوي. بیا پات شو دې توزیع مسله د توزیع مسله مختلف اقتصادي او سیاسي سازمانونه نظامونه مکتبونه د دې رابطه باندې مختلف نظریات لري چې هغه ډېر واضح تجارت په دنیا کې موجود دي چې کوم هیوادونه د توزیع لپاره چې هغه عدالت کې پر راست کې دی چې بعد توزیع د منابع باید عادلانه وي، توزیع د هغه تولیدات باید عادلانه وي. عدالت په څه معنا او په څه ترتیب هغه هر مکتب او هر سیستم اقتصادي او سیاسي ځان لپاره تعریف کړی دی. لپاره هغه هم په دنیا کې په تاریخ کې ډېر لوی تجارب موجود دي چې هغه تجربه نه باید استفاده وشي. په دې خاطر چې کوم چې معذرت غواړم د کار په اړه باندې که چیرته دا سړی د کار د قانون له لحاظه او قانونمند نظام ایجاد نشي، نو فکر نه کوم چې څوک خپل نور عوامل چې هغه سرمایه ده یا مځکه ده یا نور منابع د تولید هغه راکړي د کارګر په لاس کې یا د کارګرو دپاره د شرایطو مساعدولو دپاره هغه په امکانات عراقي یا امکانات عرضه کړي چې کارګر په هغې کې مصروف شي یا کار وکړي او په نتیجه کې تولید ایجاد شي. دې خاطر ټولو دپاره دا ضرور ده او تاسو وګورئ چې په هره دنیا کې چې سرمایه کاران خپل سرمایه انتقالوي د شش لپاره وی لپاره چې سرمایه دی یو خوندي دی قانون پر اساس باندې ولته چې سرمایه لا نو کارګرو د فارغ زمينه کار برابر دی. ستو ډیرو غربي چې واجو کې تاسو ته به خبرې چې دولتونه د کار لپاره چې لاسو کسو لپاره زمينه کار برابرې یو د پر ډیر تشویقي امکانات ورته یو د پر مالینه نه صحیح دی هغه د فارغ کومکونه کریډیټ قرضې د شان ورته یا نور تشکیلات په فرامې او تشویقي شراس ځانه خپل فرمات کار وشي چې دغه خلکو دغه هوادونو وګړي او خلک د کار خلک اته مسلوب شي او د جامع مخالص ملي تولیدات زیات شي. نو که چې زیات څه دی توزیع په اړه باندې د کېدای شي چې عدالت وکړي شي او په جامع کې هغه اقشار چې معلولین دي مریضین دي او دا شهیدان و ورثی دي او مخوري چې مایي طرفه چې متاسفانه د تولید امکانات نه لري یا د اوایت کوم منبع نه لري هغه د فارغ بیا دولت کېدای شي چې هغه اجتماعي برنامه د مساعدتونو او خطر هم کې او هغه کومه کوي کومه نه لري دغه کسان چې د تولید کوي دغه نه ټاکس اخلي دغه نه مالی اخلي دغه نه امکانات راتلونه یې خپل داخلي نور منابعونه د هغه حق شاره لپاره تشکیل کوي چې هغه د فقر نه ووځي او په جامعه کې یو انګل راشي جامعه کې عدالت تامین شي او په جامعه کې ټول خلکو لپاره یو وخت زمينه د زندانه برابر شي چې هغه د انسانانو د انساني کرامت او د غوډه بشري ارزښتونو په مخیاس باندې مناسب شرایط دي. نو که تولید ایجاد نشي او زمينه د تولید برابر نشي او معقول زمينه د تولید هغه څه په انګلیسي کې دا انیمل انوایرنمنت سروایو زاري وسوي چې هغه کې ایجاد نشي متاسفانه تولید نکېږي او چې تولید زمينه برابر نه وي نو د کار مشکل نه حل کیږي. کارګر خو ځان لپاره کار نشي کولای باید وسایل او امکانات ورته موجود وي. که وسایل ورته موجود نه وي نو تاسو یو دیقان وګورئ د موږ تاسو په ابتدایي شرایطو کې دیقان سره چې یو بیل نه وي سره موجود او هغه ابتدایي ابزار د تولید نه وي سره موجود یو کولبه نه وي سره موجود هغه په څه باندې تولید کول شي نه شي کولای. نو مجبور شي سرمایه ورته یو څوک ورته ورکړي هغه څوک ورته ورکړي هغه مالدار ورته ورکړي یا کس چې د ځمکې خاوند ورته ورکړي ا دای ورځي په دیقانی الته کار کوي خپل یو څو جرم پټای لري هغه خپل باید دا وسایل د تولید او هغه نور ابزار د تولید چې هغه سرمایه ده باید د چانه پورتي د چانه واخلي د چانه اجاره کوي یا په شکل د پیشرفته ده تراکتور او نور ماشینی وسایل د تولید د زراعت کې همدغه څه په صنعت کې همدغه څه په نور باسو کې په تجارت کې چې سرمایه او کار او اغه نور عوامل د تولید چې مخیار وکاو چې ټول سره یو ځای نشي مؤلده او معاصر تولید نشي ایجاد کېدای او چې هغه ایجاد وسو همغه یو ادونه دي چې بس په حالت د فقر او حالت د بشارګۍ کې فاتینو قانون چې پیټیر شي بس همغه حالت دی. نو هغه یو ادونه چې د خپل هواد او خپل ولس لدغه کارکېش نه ستل دي په تاریخ کې مخیار وکاو چې په اروپا کې تاسو په تلسمه کې لري په اخر کې او د کالنیو زرو اتسو چې تاسو وګورئ تقریبا 50% انسانان د نړۍ انسانان ټول د خطر فقر په شاوخوا کې ژوند کوي. اما دغه تولید صنعتي او دغه انقلاب د صنعتي چې راغی بیا د ازادي د تجارت ازادي د اقتصاد د تبادله د اقتصادي شو مخکې لغنا مرکانتلیزم سیستم په دنیا کې د تجارتي هغه یو مکتب نه و منتهي سیستم چې متاسفانه لکه دا اوس چې بعضي هوادونه دا فرمولونه اوس هم تطبیقي تلاش دی لپاره کوم چې خام مواد له نورو ځای نه راولي او بیا په خام موادو نورو باندې خرڅ کړي نه بیلانس تجارت په نظر کې و نه بیلانس تادیات په نظر کې نه غدي خو نور هوادو امکانات په نظر کې دی غوډه لپاره چې د دې تولیدات لپاره امشنه مارکیټ یا سستینبل غدي لپاره صادرات لپاره دا زمينه برابر دی امزه هغه په نظر کې نو په دې خاطر هغه سیستم څه قوت وکاو اوس په دنیا کې یو تعداد هوادونه متاسفانه په موږ سره لار باندې روان دي او چې په نړۍ کې دا ناکامه تجربه دي د خاطر باید د ازادي باندې توجه وشي سرمایدار لپاره کارګر لپاره نور عوامل د تولید لپاره باید قانون چوکاټ کې هغه ازادي چې ټول په توافق ولري، جامعه په توافق ولري، ټول عوامل او اقشار د جامعه په توافق ولري، هغه چې قانون ایجاد شي، قانون نظام کې یا تولید ولا کوي شي، تولید نشو بیا بس توزیع نه ډیر اسانه ده چې تولیدات او توکي ذات شوي بیا د هغه توزیع ته په ډیر سل فیصد عادلانه هم نه وي، بیا د غربت کې څوک نه پاتې کیږي. مګر که تولید کچه پټیته یی لکه دا اوس په افغانستان کې ویل کیږي چې څنګه نوې فیصد افغانان متاسفانه د خطر د استفاده نه اعلان ځوان کوي، په دې چې تولید نشته، تولید نشته او خارجي امکانات هم څه کال کې یو میلیارد ډالر یا دوه میلیارد ډالر ورځي، نو دا فکر وکړي چې جی ډی پی دوه کاله مخکې تقریبا څلور ویشت میلیارد ډالر وو، اوس تقریبا لس یا دولس میلیارد ته راټیټ شوی، نو تقریبا پنځوس فیصد تولید ناخالص ملي راټیټ شوی، نو دا دوه میلیارد ډالر چې خارجیان موږ ته په هغه راکید خیرات راکوي، نو دا کومه برخه دی بیرته تکمیلوي؟ دا دغه تقریبا دا لس فیصد هم نه کیږي. په دې خاطر د موږ تقریبا تولید ناخالص ملي کوم پنځوس فیصد راټیټ شوی، په دې دوه کالو کې په دې چې تبین او رنونه راغلل، خارجي مساعدتونه کم شو، خپل اکثرا اقشار د تولید متاسفانه له ساحل تولید نه راووتل، د کارګران د دولت د وایرونه ایسته شو، اکثرا کسان د چې څوی ده افراد چې توانایي د کار درلوده متاسفانه هغه ټول له وطنه ډېر ووتل، او په جامعه کې داسې بې ثباتي د سیاسي او بې ثباتي د اقتصادي ایجاد شو چې هغه عوامل د کار چې تولید کې شامل هغه متاسفانه د تولید د ساحې لري شو، تولید اجتماعي ډېر راټیټ شوی، اوس که توزیع ډېر عادلانه هم وي بیا هم چاته چین رسېږي. په دې خاطر په تولید باندې باید ډېر جدي توجه وشي، او فرمولونه موجود دي، اقتصادي مکتبونه موجود دي، او بینالمللي تجارب موجود دي د افغانستان او د افغانستان د باندې.
مننه کور ودان فاروقي صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. روسي خبرې مو به مهم واورم. رامسپور صاحب، که تاسو راته ووایئ په ځینو حللارو باندې فاروقي صاحب خبرې وکړي، که چیرې تولید په ټولنه کې زیات شي، حکومت ورته لار برابره کړي، نو دغه ستونزه حل کېدلی شي. که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي لکه اوس په افغانستان کې، فقر د دې په ځای باندې چې کم شي، ورځ په ورځ لوړېږي، څومره په ټولنه کې بې انصافي رامنځته کېږي؟ او بل اخره، که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي، دغه هیواد سرنوشت کوم طرف ته ځي؟
مننه. زه به یو مثال وړاندې کوم د دې لپاره چې دا یو تاریخي مثال دی، او د دې لپاره چې فاروقي صاحب هم مخکې ورته اشاره وکړه چې قانون ډېر مهم دی، او د کار اهل کار اسپارل دا هم ډیر مهم دي، چې هغه متخصص کسان چې په دغه موضوعات باندې پوهیږي هغه باید په دې کې کار وکړي. د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په وخت کې وایي چې کوم ورځ هغه مبارک دی او ځای نه تیریده چې هلته د خرما ونې د القاع فصل و، یعنی هغه وخت چې باید هغه د خرما د ونې خاوندان القاع وکړ، یعنی القاع کولو، مثلا دا د مؤنث او مذکر خاخې او بل سره ارتباط ورکول تر سوچ حاصل دیر ورکی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار ته خی دغه خوشی سرګن ونه کله وای، او فرمایل چې دا کار پریک دی. امغه کال کې د خرما ونه حاصل ورنکل، خلک راغی حضرت ته او ویل چې سږ کال خدمت حاصل ډیر کم شو، تاسو مونږ ته ول چې دا القاع تاسو ونه کی او مونږ ونه کړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ول چې تاسو په خپل د دنیا په امور باندې پوه یاست، انتم عالمو به امور دنیا کوم، تاسو په خپل چارو کې دیر پویا سره تاسو پویګو دا دنیاوی کارونه دی، په دې کې تاسو د فن اهلیا تاسو پویګي، یعنی هغه خپل د ځان عجز او ناتوانی د دنیاوی چارو په مسایلو کې چې دا یو اقتصادي دا یو زراعتي مسله او اخکارا کړ. نو دې په اساس په دغه سی حالت کې چې حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په دغه سی مهارتي کارونو په دغه سی تخصصي کارونه کې کوم تخصص نه درلود او خپل عجز د غي سرګنت خلکو ته، نو معلومه ده چې په اوسنۍ حالت کې هم دا موجودات چارواک افغانستان باید په دې باندې پوه شي چې دا تخصصي کارونه اقتصاد مثلا د نور مسائل چې دي، تخنیکی مسائل، دا ټول باید هغه چارو ته هغه کسانو ته پرېږدي چې دوی په چارو باندې حاکمیت لري، دوی د چارو متخصصین دي. نو دا د موږ یو ډیر غټ نیمګړتیا ده، ځکه چې د موجوده حاکمیت فکر کوي چې دوی په هر مسله باندې پوه دي، او ټول دغه کرسیګانی، ټول دغه موقعیتونه او موقفونه او مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستي دي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې چیرې خدای نخواسته موږ په همدغه حالت کې پاتې شو، او ملي او بین المللي شناخت د موجوده سیستم د موجوده حاکمیت څخه پیدا ونه شي او موجوده حاکمیت هم په ځان کې اصلاحات را نوري، نو طبیعي ده چې دغه ناورین به دوام وکړي او خدای نه خواسته نور خلک به مهاجرت ته مخ وکړي، د خلکو ژوندانه ډېر نور هم به خراب شي. نو بهتره به دا وي چې په دې کې یو څه ګړندۍ ګامونه اوچت، نو بهتره لاره به دا وي چې د ځوانانو لپاره توجه وشي. د ښځو ونډه په اقتصاد کې نن سبا ډېر مهم ده. هغه د کوم چې د ملګرو ملتونو هغه استراتیژیک پلان دی یا ملینیم چې ورته برنامه وایي چې د درېیمې د یوویشتمې پېړۍ برنامه ده، هغه د 2030 پوري په هغه کې افغانستان مخکې ډېر ګړندۍ ګامونه اخیستي وو. د ښځو لپاره ملي برنامې و، پروګرامونه و، ځکه چې دوی د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. نو نن سبا که چېرې دوی فرمان ورکوي وایي چې دا د زنانه سالونونه د آرایشګاه د سالونه دا بند کړي، په دغه حال باندې هم سوچ وکړي چې شپېته زره ښځې له کار نه محروم کېږي. شپېته زره ښځې طبیعي ده چې شپېته زره فامیلونو کورنۍ سره دوی ارتباط لري، دوی چلوي، د دوی تغذیه او دغې په دوشکې لري. نو په دې اساس دا څه تاثیر کوي بازار کې؟ طبیعي ده چې د یو ډېر منفي اغېزه کوي په ټولنه کې، په اجتماع کې خلک مایوسوي. نو بهتره به دا وي چې دوی په خپل ملي پروګرامونو باندې یو څه تغییر راولي، یو څه جامع توګه فکر وکړي، هغه واقعیتونه وپیژني او د نورو اسلامي هیوادونو سره چې موږ او تاسو په ماحول کې وجود لري د دوی څخه دوی نمونه برداري وکړي، د دوی څخه دوی هغه وکړي تحلیل او بررسي وکړي چې دوی سره کوم وکړي چې په خپل تورانه کې خوځو ته زمينه د کار برابر کړي، زمينه د تعلیم برابر کړي. موږ ولې نشو کولای؟ موږ هم یو اسلامي هیواد یو، موږ هم باید دوی ته د زمينه د کار د برابرولو لپاره کار وکړو. نو د خځو د مشارکت نه پرته تبیده چې دا خپل د فقر یو لامل ده، افغانستان به وزلی خواته روان شي، روان دي هم دا اوسم. د ځوانانو د کارموندلو لپاره هغه برنامه چې موږ مخکې وته اشاره وکړه هغه ډیر اړین دي. د ولایتي پساته د ولایت پکاچ چې هر ولایت لپاره باید یو اقتصادي برنامه جوړ شي، یو ډیټابیس جوړ شي، اقتصادي ډیټابیس جوړ شي، هغه کوم منابع چې یو ولایت کولای شي چې تولید کړي، هغه د بیکار یا د دکای زمینی د برابرولو لپاره باید ورته زمینی جوړ شي چې خلک خبر شي، یو څه شفاف یا درامایسته شي. مخکې فاروقی صاحب هم ورته اشاره وکړ کوم عواید چې نن سبا د معدنونو څخه افغانستان ته را رسیږي مثلا، یا کوم عواید چې د ګمرکات له لارې افغانستان ته را رسیږي. مخکې خدای انتقادونه موجود و چې مخکنی حکومت کې شفافیت نشته او د مونږ د افغانستان کچه هم د شفافیت لحاظ نه ډیر ټیټ و. اوس چې هر شی د شریعت په چوکات کې خلکو ته توضیح کیږي او تشریح کیږي او د شفافیت مسله هم ادعا موجود ده، نو بهتره به دا وي چې هر شی باید ډیر شفاف وي. څومره پیسې عاید شو، دا پیسې چیرته ولګول شو. اوس هم موږ او تاسو لګیا وو په افغانستان کې د موجوده حاکمیت دا غواړي چې د نظامی برخه ډیر ګړندۍ کې نظامی برخه باندې ډیر توجه دي. اوس په افغانستان کې امنیت راغلی دی، نو څه ضرورت ده چې موږ شپېته فیصد، پنځوس فیصد یا اویا فیصد بودیجی په نظامی مسایلو باندې مصرف کړو؟ اوس خو افغانستان کې الحمدلله امن ده، نو بهتره به دا ده چې یو څه بودیجی د کارموندلو د لپاره د اقتصادي پروژو د لپاره ځانګړي شي. په دې کې شک نشته چې ځینې پروژې نن سبا په افغانستان کې پلي شوي دي. مثلا تاسو د قشتبي پروژې هر کله اوري چې دا د قشتبي هغه اولنۍ برخه هم تقریبا تکمیل شو. دا ډېر یو ښه پروژه ده، ملي پروژه ده و خدا اوږدمهاله پروژه ده، ځکه چې دا په آینده کې به حاصل ورکړي. دا د سې عاجله توګه د مونږ او تاسو خلکو ته کوم دغل نه لري. طبیعي چې مونږ ترخ خوشاله یو، آینده کې ان شاء الله دا به ډیر ګټور تمام شي. د دې پسند کې مثلا دا د سیمنټو فابریکې مونږ او تاسو واوري صورت د مخ کې چې ځینې بهرنۍ تجارانو سره قراردادونه شوی دي، دا هم خزيره ده کې دا چې دا د 5000 یا 6000 یا 10000 خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د مونږ او تاسو خپل ملي صنایع وده وکړي، خو دا هم یو څه کې دای شي وختونه چې دا هم ډیر خبره ده، او کې دای شي د ځوانانو لپاره د کارموندلو زمينه هم برابر شي. د دې پسند کې با ځوانان وو حاصل شي. یو ځوان چې هغه د توفق لاره نه ډوړی پیدا کړی وي، هغه مثلا د بولې لاره نه پیسې ګټلې وي، اگر دې ستونز منځ کاری چې نن سبا لاړ شي یو فابریکه کې ځان عیار کړي اول ته کار وکړي، نو د دې په دې پسند کې چې دا پروژې هم مهم دي، مشاوقون هم مهم دي چې ځوانان تشویق شي، تعلیم او تربیه وده وکړي. د تعلیم او تربیه د پرمختګ نه پرته هم موږ او تاسو یو اقتصادي رفاهي حالت ته ځان نشو رسولای. نو په دغه هر مسله کې موږ او تاسو مؤلفه لرو او موجوده حاکمیت دا ډیر ضرورت ده چې د متخصصینو د نظریاتو څخه د مشورو څخه ونده واخلي، ګټه پورته کړي او دوی ته ونده ورکړي چې تر څو د افغانستان په مسایل باندې مشارکت ولري او ملي مشروعیت ډېر مهم ده.
رامسپور صاحب لنډ قدم راته ځواب کړی دی چې اوس مال د افغانستان زیاتره متخصصین د هرې برخې وتلی دي، دوی څنګه کولای شي که افغانستان دننه دي یا که بهر دي طالبانو حکومت ته قناعت ورکړي دغه مسایل چې تاسو یاد کړی دوی راضي شي او ومني دغه پروژې پلي کړي یا اسلامي هیوادونو یا نور نړۍ ته په کتو باندې؟ لنډ راته وایي.
متخصصین خو په دغه یو دوه حالت دوه کلونو کې دوی وتل د افغانستان د انتقال په حالت کې وو، مشکلات ورسره ډېر وو، سم ډېرې تر اوسه ځای په ځای شوي نه دي، خو دوی یو رقم هم چوپ پاتې دي. دوی ته هم دا ښایي چې باید ځان مطرح کړي د موجوده حاکمیت، موجوده حاکمیت دا کېدای شي یو موقتي حالت ولري په افغانستان کې. د افغانستان ولس او د افغانستان جغرافیه تلپاتې دي، نو د افغانستان لپاره د متخصصینو سره په یقین سره دا وایم چې دوی سره دا باور استا او دا نیت استا چې کار وکړي. نو په هر ځای کې چې دوی کولای شي خپل وړاندیزونه، خپل نظریه موجوده حاکمیت سره بین المللي مراجع او سره ټولنې سره شریک کړي، د هغوی توجه جلب کړي تر هغه چې موږ د افغانستان ولس لپاره د خدمت نصر وګرځو.
مدنه فاروقی صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم، هغوی چې لاساسي په څیر باندې د افغانستان په مسایلو باندې پودي پویږي، حل لارې ورسره شته، څنګه کولای شي طالبانو ته دغه خپل وړاندیزونه ورسوي او قانع کړي چې هغوی ورسره ومني تر څو په دغه حل لارو باندې دوی کار وکړي او افغانستان له فقر نه وباسي؟
په خوره کې تاسو په ډېر تاسو سره وایم د ما تقریبا د درې مې څلورم مهاجرت چې په مجبوریت نه له وطن وزما، او د درې څلورو مهاجرتو کې د ما بده تجربه ده چې حاکمیتونه متاسفانه د چا خبره ته غوږ نه نیسي، مخصوصا هغه کسانو ته چې وتلي او فکر کوي چې دوی ناکام خلک دي. په دې خاطر ډېر به مؤثر نه وي د دې خبرې، نه مخکې حکومتونه دا خبرو ته توجه کړی او نه دا نوی موجوده نظام دا هغه وکړي دولتمدان به دا خبرو ته غوږ ونیسي. مګر سربېره په هغه خپل دا متخصصین چې بهر دي، که دا اوس په دې دوو کالو کې راوتلي که مخکې راوتلي، ډېر مستفانان په بهر کې دي، په اروپا کې، آسیا کې، په امریکې کې او په همسایه هېوادو کې، چې ډېر توانایي او ډېر غښتلی خلک دي، ډېر صاحب نظر خلک دي او ډېر دنیا کې تجارت پیدا کړی او د افغانستان نه ښه پېژندلوی لري. هغو کولای شي چې مشورې ورکړي، هغو کولای شي چې نظریات ورکړي. او زه یقین لرم چې اوس هم ډېر افغانان اخته دي چې په راډیو او تلویزیونو کې منابعونه کبریګم، ډېر افغانان اوس هم له امریکې نه له اروپا نه افغانستان ته روان دي او ورته تلاش کوي چې له هغو سره له مسؤلینو سره وګوري او دوی سره د خپل نظریات شریکي، که څه کتبي نظریات یا څه شفاهي نظریات وي. مګر زه ډېر پرې خوشبینه نه یم، په دې چې دا مخکېنۍ تجربه دا ماته ښیي چې متاسفانه څوک چې قدرت کې ناست و بیا دومره په غرور د قدرت کې دي چې فکر کوي چې دوی په خپله په هر شي باندې ښه پوهېږي، نو په مغه لاره باندې چې روان دي د نورو خلکو خبر ته غوږ نه نیسي تر هغو پورې چې بیا وضعیت یې خراب شي او کار د دوی له لاسه ووځي، بیا په هغه وخت کې پښیمانه وي متاسفانه. خو دا اوس هم سره وخت طالبان د ډېرو لویو فرصتو سره افغانستان ته راغلل، یو یو سالم حکومت او نظام ورته پاتې شو. شل کاله د دنیا ټول هغه امکانات مصرف شو چې په افغانستان کې اساسي زیربنا جوړ شي، نظام جوړ شو، ادارات جوړ شو، وزارتونه، دوائر، ادارات، نور هغه تجربې، مطالعات، تخنیکي مطالعات د ډېرو پروژو دا اوس دا ټولې پروژې چې دی امریکایي چې زه یې ګورم د شمول دي د پروژو د ابیاري او د نور د سیمنټو د نورو قراردادو چې ټول هغه پخواني پروژې دي چې د شنو قانون کې او لغه نه مخکې په دوه پروژو باندې کارونه شوي دي، تحقیقات شوی، مطالعات شوی، او دا ټول دوی لپاره پیسې یو فرصت د دوی په لاس کې ده. زه فکر کوم چې ضرور ده چې د دغه فرصت نه دوی اعظمي استفاده وکړي او هغه تاریخي تجربې چې مخکېنی حکومتونه د افغانستان متاسفانه له هغه نه استفاده ونه کړله، دوی په دغه ترخو لاړ باندې لاړ شي، نور خلکو ته چانس ورکړي، د نظام کې خلک اجازه ورکړي چې شامل شي، هغه پراخ بنسټه نظام جوړ کړي، او په عین حال کې دغه ازادیانو ته د خلکو د قانون چوکاټ کې باید دوی ورته احترام وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي. کوم چې اوسنۍ کسان مخصوص احترامته دي، دوی هر یو په دې شوق کې دي چې بیرته خپل وطن ته راشي، که دوی لپاره زمینه د کار برابر شي، او که دوی د نظریات او دوی د توانایي، دوی د استعداد او دوی د ظرفیت نه د استفادې هلته زمینه برابر کړي.
ډېره زیاته مننه فاروق صاحب، چې وخت کم ده. مننه کور ودان جوندی اوسې په بخښنه سره چې ساسي خبرې قطع کوم. زموږ د خبرونه وخت پای ته ورسیده. له تاسو دواړو قدرمنو په هنمل حمید الله فاروقی د پاتونو ساده او محمد ابول احرار رامسپور څخه چې تر دې دمه مو زمملتیا وکړه په پروګرام کې. له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خې چاره
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړم چګلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.